السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په پیل کې د دې سات مهم خبرونه د افغانانو یو اتوبیش کسي زړه ډله چې په جرمني کې د پناه غوښتن لیکونه منل شوی او د چهارشنبه پر ورځ د سپتمبر په 13 د پاکستان څخه جرمني ته ورسېده. د جرمني د پی خبري اژانس راپور له مخې په دې ډله کې هغه 15 تنه هم شامل دي چې څو میاشتې په پاکستان کې تیرې کړي او د ویزې انتظار یې چې بالاخره د جرمني یوې اداري محکمې د هغوی د شکایت غوښتن لیک ته مثبت ځواب ورکړ او جرمني ته د تلو اجازه یې ورکړه. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په وینا دوی د خپلو کورنیو غړي چې 14 تنه د کم عمر لرونکي دي هم له ځان سره جرمني ته بیولي دي. له اسلام آباد څخه د ډي پی خبري اژانس د خبريال د راپور له مخې دغه افغانان په یوه مسافر وړونکي الوتکه کې لومړی استانبول او له هغه ځایه د جرمني هانوور ښار ته رسېدلي دي. تر دې مخکې د روان سپتمبر میاشتې په پیل کې 40 افغانان چې په جرمني کې د پناه اخیستو پړاوونه په محکمه کې بشپړ شوي وو هغه هیواد ته رسېدلي وو. د راپور له مخې په اوس وخت کې له 2000 زیات افغانان په پاکستان کې جرمني ته د تلو په تمه دي. 2500 نور چې جرمني ته د تلو لپاره انتظار است له پاکستان نه بیرته افغانستان ته استول شوي دي. طالبانو په کابل کې د مخدره توکو د خرڅلاو په جرم 12 کسان په درو وهلي دي. د طالبانو سره محکمې پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې اعلان وکړ چې دا کسان د زیکپ او کا ټابلیټونو، الکولي مشروباتو او چرسو په ګډون د مخدره توکو د قاچاق او پلور په جرم په درو وهل شوي دي. د طالبانو د سترې محکمې په وینا دا کسان له 15 څخه تر 15 درو او له 6 میاشتو څخه تر 3 کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. طالبانو د خپلې د 4 کلنې واکمنۍ په موده کې په سلګونو نارینه او ښځینه په عام محضر کې په درو وهلې دي. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د اګست په میاشت کې وویل چې طالبانو سکل د اعدامونو او بدني سزاګانو کارول دوه چنده کړي دي او د هغوی د سمدستي بندولو غوښتنه یې کړې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د روسیې په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر نوي سخت عامه دریځ ټینګار وکړ او تورې پورې کړ چې موسکو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو او د وینې تویدو د بندولو لپاره کافي هڅه نه کوي. وینس د چهارشنبې په ورځ وویل چې ترامپ داسې احساس نه کوي چې دوی موسکو د جګړې د پای ته رسولو لپاره کافي هڅې کوي. که چیرې روسیه په خنیت له خبرو اترو څخه ډډه وکړي زه فکر کوم چې دا به د دې هیواد لپاره خورا بدوي. په ورته وخت کې مارکو روبیو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ولیدل او د ترامپ د وینې تویدو د مخنیوي د غوښتنې او د روسیې او اوکراین د جګړې د دایمي حل لپاره د معنا لرونکو ګامونو د پورته کولو پر اړتیا بیا ټینګار وکړ. سرګی لاوروف په ځواب کې ادا وکړه چې د اوکراین د جګړې د سولې حل لارې د موندلو لپاره دوه اړخیزه لیوالتیا شته، خو هغه د موسکو پر دې اړتیا ټینګار وکړ چې د اوکراین د جګړې اصلي لاملونه دې له منځه یوړل شي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا تایید کړی چې راتلونکې میاشت به په دوبۍ کې د ښځینه څلورو ټیمونو ترمنځ سیالي ترسره شي چې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال ملي لوبډله به هم پکې برخه ولري. متحده عربي امارات، چاد او لیبیا نورې لوبډلې دي چې په دې سیالیو کې به چې د اکتوبر له 3 څخه د اکتوبر تر 9 پورې دوام کوي لوبیږي. د فیفا یونایټس د لوبو په دې لړۍ کې به هر ښځینه لوبډله 3 لوبې ترسره کوي. د یادونه ده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په مئی میاشت کې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال ملي لوبډلې جوړولو ته اجازه ورکړه. د فیفا مشر جیانی انفانتینو د دغه اعلان په مهال ویلي وو چې هڅه کوي په جلا وطنۍ کې د افغان ښځینه لوبډلې ته د دې زمینه برابره کړي چې د فیفا تر څارنې لاندې خپل ورزش او دوستانه سیالیو ته دوام ورکړي. فیفا دغه اقدام د دې لپاره کړی چې طالبانو په 2021 کال کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې پر ښځو د کار، زده کړو او ورزش په ګډون پراخ محدودیتونه لګولي دي. او د آسیا د کرکټ په اتلولۍ کې چې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي ټاکل شوې نن د پاکستان او بنګلادیش لوبډلې سره مخامخ شي. تېره شپه هند د 40 منډو په توپیر د بنګلادیش لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سره هند فاینل لوبې ته لاره وموندله. د آسیایي جام پای لوبه د راتلونکې یکشنبه په ورځ ده. خبرونه مو لازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبان لوري د انټرنیټ په برخه کې محدودیتونه به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفي اغیز وکړي.
دا راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي دي او موږ نه وینو چې دغه محدودیتونه د افغانستان خلکو ته مرسته ورسوي.
کارپوهان څه وایي؟
د ګمرکونو عواید، بانکي معاملات په افغانستان کې د سوداګرۍ راکړه ورکړه، د تجارت فعالیتونه په مطلق ډول باندې له خطر سره مخ کیږي که چیرته انټرنیټ بندیږي.
په دې اړه مو په یو لنډ بحث کې دوه ځوان فعالان هم غږولې دي.
په داسې یو هیواد کې چې هلته تعلیمي ځایونو کې یا په مثلا مکتبونو، ښوونځیو کې او پوهنتونونو کې معلومات، اپډیټ معلوماتو ته لاسرسی نه وي، د انټرنیټ اړتیا ډېره وه.
د خوست موساخېلو د زوړ کوټ اوسیدونکي غوښتنه کوي چې سیمې ته غځېدلی سړک باید ورغول شي.
نو هغه چې کله اوبه روځي موږ انتظار کوو، موږ سه مریض وي انتظار کوو چې کله اوبه وچې شي بیا موږ بازار ته حرکت کوو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لوري د انټرنیټ په برخه کې محدودیتونه به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفي اغیز وکړي. د دې وزارت ایوی وایاندی الیزابت استیکنی پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په دې اړه راپورونه د اندېښنې وړ وبلل. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصاد پوهان هم وایي د نوري فایبر انټرنیټ پرې کول به افغانستان له سخت اقتصادي زوال سره مخ کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو تګلارو د افغانستان د خلکو ستونزې ډېرې کړي او د هغوی محدودیتونه د دې هیواد د خلکو په ګټه نه دي. د دې وزارت یوې ویان دی الیزابت سټیکنی د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 24 نیټه له نیویارک څخه ازادي راډیو سره په مرکه کې د طالبانو حکومت له لوري د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو په تړاو راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي وبلل. وی ویل دا محدودیت به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفی اغیز ولري. موږ د انټرنیټ د محدودولو په اړه دا راپورونه له نږدې څارو. دا راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي دي او موږ نه وینو چې دغه محدودیتونه دي د افغانستان خلکو ته مرسته ورسوي. برعکس، دا محدودیتونه به د خلکو او اقتصاد په ژوند منفي اغیز ولري. د طالبانو حکومت په تیرو څو اونیو کې په تدریجي ډول د افغانستان له 10 څخه زیاتو ولایتونو، بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز، ننګرهار او تازه په پروان کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمتونه بند کړي دي. مخکې ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا پریکړه د ملا هبت الله خونزاده په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوې ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان له دې ډېرې نصرت الله وفا وایي د نوري فایبر پرې کول به افغانستان له سخت اقتصادي ناورین سره مخ کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان وویل د نوري فایبر پروژه د جمهوري نظام له لاسته راوړنو څخه وه، پکې ملي پانګه لګول شوې وه او پرې کول یې په خبره ملي خیانت ګڼل کېږي.
د موږ د ګمرکونو عواید، بانکي معاملات په افغانستان کې د سوداګرۍ راکړه ورکړه، د تجارت فعالیتونه په مطلق ډول باندې له خطر سره مخ کیږي که چیرته انټرنیټ بندیږي. د آنلاین خدماتو بندیدل د خصوصي سکتور اعتماد کموي او همداراز متاسفانه افغانستان بلاله اقتصادي رکود سره مخ سي. بل سیاسي اغیزې به دای شي د انټرنیټ بندیدل د خلکو د دولت پر وړاندې د بې باورۍ فضا رامنځته کوي او نړیوال لوپسترګه کې د افغانستان انځور نور هم متاسفانه زیانمنېږي.
د افغانستان په کچه د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو د احتمالي اقتصادي پایلو په اړه د اندېښنې په داسې حال کې دي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو بللی او د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، د کډوالو ستنېدل او جیوپولیټیکي کړکیچونه یې اصلي عوامل یاد کړي دي. نوري فایبر یا کیبل انټرنیټ په افغانستان کې چې ویل کېږي تر دې وړاندې په لوی ښارونو کې د شپږویشت ولایتونو خلکو ورته لاسرسی لرلو، په سوداګرۍ، بانکداري، د دولت او شرکتونو د اداري اړیکو، آنلاین زده کړو او نورو برخو کې مهم رول درلود. یو شمېر خلک وایي چې د دې شبکې د خدمتونو په پرې کېدو سره یوازې د موبایل انټرنیټ کارولی شي، خو د دوی په خبره کم سرعت او لوړه بیه یې د اقتصادي فعالیتونو، زده کړو او معلوماتو ته لاسرسي په برخه کې ستونزې جوړوي.
و هم ورته چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو له لوري د انټرنیټ په برخه کې محدودیتونه به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفي اغیز وکړي. د ځوان فکر په ورستۍ اونۍ خبرونه کې مې د انټرنیټي خدمتونو پر اهمیت له څو ځوانانو سره خبرې کړې وې. د افغانستان روباتیک ټیم بنسټ ایښودونکی او مشر عتیق الرحمن خوشاله او دغه ځوان فعال عبدالله ګران سره لومړی مې له ښاغلي خوشحال څخه وپوښتل چې انټرنیټ په اوس وخت کې په اوسني نړۍ کې څومره مهم دی په تیره بیا د ځوانانو لپاره.
منګ د انټرنیټ ته په اوسنۍ زمانہ کې دومره شدید ضرورت لري چې به حد به اندازې یو انسان کا اکسیجن او بوته او غذا ته ضرورت لري. څلورم آپشن د انټرنیټ ته سیو فعال انسان باید دغه څلور آپشن همیش فعال ولري ترڅو پرې وکولای شي په خپل روزمنه ژوند کې په ښه شکل او په مخه تلړ شي.
دی باندې خو اتمن ټول اوس په هیګ چې نړۍ انټرنیټ سره تړلې ده، یعنی یو څوک په امریکا کې وي یا جاپان کې وي یا یو بل ځای کې وي، حتی د پوهنتونونو زده کړې نور پوهنتونونو سره تړلې دي، او یو څوک په کابل کې وي کولای شي چې هلته زده کړې وکړي. همدا غرض په ځینو نورو برخو کې اکثره غونډې هم اوس لازم نه ده چې په فزیکي ډول باندې یو څوک لاړ شي او چیرته غونډه کې ګډون وکړي یا کوم کانفرنس کې ګډون وکړي، د انټرنیټ له لارې وصل کېدای شي غونډې سره. همدا غرض حتی د طبابت په برخه کې ډیر له انټرنیټ کار اخیستل کېږي. خو راشه دې خبره ته چې په اوسني وخت کې د شرایطو چې تاسو اوس په افغانستان کې یاستئ، په تیره بیا د ځوان نسل څومره اړتیا ده د انټرنیټي خدماتو ته؟
ډېر ښه نقطو ته مې اشاره وکړله. په اول برس د ځوانانو د زده کړې برخه کې، په دې برخه کې موږ هم زده کړې کوو، ځکه موږ هم لا کوشش کوو چې څومره زده کړې دي یا څه زده کوو، کوشش کوو د زده کړې په دوران کې. خو دا ټول موږ د انټرنیټ زده کړې، کوم شی چې موږ زده کوو هغه په افغانستان کې نشته. موږ لپاره د روبوټیک په برخه کې موږ نشته، موږ مجبور مکاله په ساده کلاسونه په آنلاین شکل واخلو، مشخص ټیم باندې ورته کینو، په ګوري کوم سوال نه چې استاد رانه کوي په هغه کې جوابونه ورکوو. د څه فکر وکړ چې موږ په سم کې نشته یو، او د څه نور ځوانان چې زو زیاتره اوس مخسایم دی، د مانو بیا زیاتره سوال کوي چې څو محصولین یو جای سوي دي، یو کورس مخې ته وړي. زیاتره اوس ځوانان دلته آنلاین شکل کلاسونه مخې ته وړي، ځکه ویزه نشته. هغه کوم مخکې چې به کوم ځوانان خارج ته تلل په ورسو باندې هغه اوس نشته، نو دوی اوس له دې پرسنده استفاده کوي چې د انټرنیټ له لارې خپل فانتون په آنلاین شکل وی. چې زیاتره ځوانان په افغانستان کې اوس په دې برخه کې عملی شکل پخته دي کارونه مخته وړي او کوشش کوي چې زکړه وکړي، لا زکړه وکړي. نو په دې برخه کې موږ هم ډیر کوشش کوو چې هغه کورسونه چې موږ لپاره دي په های لیول باندې زده کړو، یغله لپاره موږ ډیر کوي انټرنیټ ته ضرورت لرو. او د موبایل انټرنیټ موږ لپاره بسنه نه کوي، ځکه د 2GB انټرنیټ په غایبا 2500 افغانۍ د فایبر نوري سي ده، هغه موږ ته 600 GB په 1000 افغانۍ راکوي. نو موږ دغه د موبایل سي ده په تا کې داخل کار نه کوي، باندې بورته وځي بیا به سیګنل کوي کېږي ته 3G استفاده کولای شي، او فایبر نوري سي ده کولای شي چې موږ هیڅ استفاده تر کو صورت یې زیاته او ارزانم دی موږ لپاره.
مننه خوشحال. ځوان فعال عبد الله ګران صاحب د افغانستان د روباتیک ټیم بنسټ ایښودونکی او مشر عتیق الرحمن خوشحال، د انټرنیټ پر اهمیت ډېرې خبرې وکړلې. دا چې انټرنیټ په ورځني ژوند کې څومره کارول کېږي، څومره مهم دی، د په تیر بیا د ځوان نسل د پوهې د زیاتېدو په برخه کې د غرض دوی لپاره د کاري فرصتونو په ایجادولو کې. خو کراشو له تاسو دا وپوښتم چې خپله له انټرنیټ نه څومره کار اخلي، او انټرنیټ تاسو په خپل ژوند کې یعنی په ژوند باندې څومره اغیز کړی دی د تاسو د پوهې د لوړولو، تاسو د زده کړې په برخه کې؟
ډېر مننه. واقعا اوسنۍ نړۍ بغیر له انټرنیټ هیڅ هغه عمره معلوماتو ته لاسرسی نه درلود. په داسې یو هیواد کې چې هلته تعلیمي ځایونو کې یا په مثلا مکتبونو، ښوونځیو کې او پوهنتونونو کې معلومات اپډیټ معلوماتو ته لاسرسی نه وي، د انټرنیټ اړتیا ډېره وه. پخوا چې ما انټرنیټ نه استفاده کوه، داسې فکر مې کوه چې زه له نړۍ ډېر لرې یم، ډېر وروسته پاتې یم، او هغه معلوماتو ته ما لاسرسی نه درلود چې زما ورته اړتیا وه. خو اوسني وخت کې څومره چې زما په پوهه کې، څومره چې زما په اړتیاو کې، او څومره چې زما هغه ذهنیت سازي کې انټرنیټ رول لوبولی دی، فکر نه کوم چې ما دې په ښوونځي کې هم دومره څه زده کړی وي، هم دې په پوهنتون کې ویلي وي. همدا انټرنیټ دی چې زما ژوند دې را بدل کړی دی، همدا انټرنیټ دی چې زه یې هڅولی یم تر څو په ژوند کې لا هم پرمختګ وکړم، په ژوند کې هغه شیانو ته چې پخوا زما ورته